درنو اوریدونکو السلام علیکم، زما اسمت ساروان او جاسری رادیو د نورو همکارانو نیکی هیلی ومنی. په دې ساعت کې هم ولایت په ولایت خبرونه لرو. ټاکل شوی و چې په میدان وردګ خبرې وکړو، خو د ځینو ستونزو له کبله په دې اونۍ کې په میدان وردګ خبرې نه کوو، بلکې په لوګر خبرې کوو. د لوګر والی ښاغلی حلیم فدایی او د ولایتي شورا یو غړی ډاکټر ولی وکیل مو میلمانه دي. خو مخکې تر دې چې ولایت په ولایت خبرونه پیل کړو، صالح محمد صالح د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
په ننګرهار کې د پوځي عملیاتو له کبله د داعش ډلې 14 غړي وژل شوي. د غور ولایت په مرکز کې د یو محصل د وژنې په اعتراض مظاهره وسوه. ملګري ملتونه وایي چې داعش ډلې د عراق په موصول کې تر 200 زیات کسان اعدام کړي. په تیرو 14 ساعتونو کې د ننګرهار په پچیراګام او وچین ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو له کبله د داعش ډلې 14 غړي وژل شوي چې یو پکې د دې ډلې روزونکی دی. د ننګرهار د والی ویان اتوله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې د داعش ډلې دغه وژل شوی روزونکی د پاکستان تابع دی.
پاتین ولسوالی کې کورنۍ ځانګړو ځواکونو عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د داعش ډلې یو نظامي روزونکی چې د پاکستان هیواد دی دا وژل شوی، یو شمېر وسلې هم تخریب شوي دي. په چراګام ولسوالۍ کې په بېلابېلو سیمو کې دیګه بریدونه شوي دي. د دې بریدونو په پایله کې 14 داعش وسلوال وژل شوي دي.
د ولی ویان وایي په دغو بریدونو کې ملکیانو او افغان قواوو ته زیان نه دی اوښتی. بلخوا دفاع وزارت وایي په تیرو 14 ساعتونو کې د دفاعي او امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې په روزګان او هرات ولایتونو کې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دغو وزارت د مطبوعاتي دفتر په هغې اعلامیه کې چې نن خپره کړې راغلي چې 6 وسلوال طالبان د روزګان ولایت په چوري ولسوالۍ او 3 نور د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې وژل شوي چې یو یې د هغوی سیمه ییز قومندان وو. ویل شوي چې په دغو عملیاتو کې د ملي اردو یو سرتېری هم وژل شوی. د دغو پیښو په اړه وسلوالو طالبانو تبصره نه ده کړې. په لغمان کې د پولیسو پر پوسټه د وسلوالو حمله په شا تمبول شوی. د والی ویان وایي چې دغه ډله ییز برید تېره شپه د کابل جلال آباد پر لویه لار په خیرو خیلو سیمه کې پر یوه پوسټه وسو. سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې په دې نشته کې د وسلوالو یو قومندان له خپل وراره سره یو ځای وژل شوی.
په دغه برید کې د مخالفینو یو مشهور قومندان چې البته د تورغر د جبهې امیر هم دی، اکرام نومیږي، وژل شوی دی. او د اکرام یو وراره د مرجان په نوم هغه هم په دغه برید کې وژل شوی چې 2 نفر یې وژل شوی او 2 نفر یې شدید زخمیان دي.
د ولی ویان ادعا کوي چې د وژل شوو وسلوالو مړي له افغان قواوو سره دي. د غزنی چارواکي وایي تېره شپه په ګیلان ولسوالۍ کې د 300 محلي پولیسو د وژل کېدو مخنیوی وسو. د دغه ولایت چارواکي وایي د طالبانو 2 نفوذي کسانو غوښتل د یوې پوستې 300 پولیسو ته په خوړو کې زهر ورکړي چې دغه پلان یې شنډ کړی سو. د غزنی د ولی ویان جاوید سلنګي ازادي راډیو ته ویل چې د پیښې په تړاو د دولت ضد وسلوالو دغه 2 کسان نیول شوي.
دوی غوښتل د هغو زهري موادو په واسطه چې د پولیسو په خوړو کې اچولي وو دوی له منځه یوسي، خو پولیس له دې قضیې خبر شول او هغه خواړه یې ونه خوړل. دغه 3 کسان روغ رمټ دي. 2 کسان احمد شاه او داود چې په دې پوسته کې د وسلوالو نفوذ لرونکي کسانو نیول شوي دي.
د غزنی چارواکي وایي له نیول شوو کسانو پښتنې ګرویژنې روانې دي. افغان حکومت په غور کې د ملکیانو د ډله ییزې وژنې د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ لپاره یو عالي رتبه هیات وټاکه. د قومونو په چارو کې د ولسمشر سلاکار محمد یعقوب شمس د دغه هیات مشري کوي او 2 نور غړي یې د محلي ارګانونو خپلواکې ادارې سلاکار عبدالمعروف فضلي او د پیښو په وړاندې د مبارزې او چمتووالي ادارې د عمومي اړیکو مدیر محمد عظیم نوریان. د جمهوري ریاست د نننۍ اعلامیې له مخې دغه هیات ته دنده سپارل شوې چې په غور کې د وروستۍ پیښې د وژل شویو او ټپیانو کورنیو ته عاجلې مرستي هم برابرې کړي. د سې شمې پر ورځ په دغه ولایت کې یو ډله وسلوالو په ډزو سره 10 کسان ووژل. بل خبر دا دی چې د غور ولایت مرکز فیروزکو کې د یو محصل د وژنې په اعتراض مظاهره وسوه. مظاهره چانو د وژل شوي محصل عکسونه له ځان سره لېږدول او شعارونه ورکول چې عدالت غواړي. د ازادي راډیو د خبريال په حواله د بامیان اوسیدونکو محمد رحیم د غور په انتون د اول کال محصل وو. دای د غور کابل د لوی لارې په اوږدو کې 2 میاشتې مخکې له 4 نورو محصلانو سره ونیول سو. محمد رحیم وړم ورځ د برمتنیون کله خوا په دز وژل سوې، خو مړی پرون په شاتیغ سیمه کې موندل سوې دی.
د
د ملګری ملتونو د بشري حقوقو د برخې مشر زید رائد ال حسین ویلي د داعش ترورستي سازمان سختریزو وسلولو د عراق په نام نشر موصول کې لږ تر لږه 202 کسان اعدام کړي دي. نن په جنیوا کې د خبرو پر مهال د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ویاندې روینا شمسانی د غرزویل داعش ډلې دغه شهر ته په لسګونو زره ملکیان راوستلي چې د ډال په توګه استفاده ورڅخه وکړي. دا په داسل کې ده چې د عراق دولتي ځواکونه او د کردانو پیشمرګه جنګیالي داعش ډلې څخه د موصول د تصفیې لپاره د پرمختګ په حال کې دي. شمداسانی وویل تیره چهارشنبه 202 کسان اعدام سوي چې 190 کسان پکښې د عراق پخواني افسران او د امنیتي ځواکونو پخواني غړي وه. د هغې په خبره کې دی چې د قربانیانو شمیر تر دې زیات وي. بلخوا د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو تنظیمونکي لایس ګراندي د چین له مرکزي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل
په موصل کې شای وضعیت لا پسې خراب سي، ځکه د پوځي مبارزې له کبله تر 1 میلیون زیات کسان اغېزمن سوي دي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې په موصل کې بشري وضعیت شای په 2014 کال کې د نړۍ په کچه تر ټولو بد او پیچلی وي.
بلخوا د امریکا یو پوځي چارواکي بریج جنرال ماتیف ایسلر نن وویل لیوی اونۍ چې عملیات پیل سوي عراقي ځواکونو د امریکا په مرسته د موصل په شاوخوا کې له داعش ډلې 40 کلي نیولې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا واروف د هغو خبرو اترو کوربه دی چې د لوسوریایي او ایراني سیالانو سره یو ځای د سوریې پر امنیتي وضعیت پکښې خبرې کیږي. لاواروف نن ویل چې د سوریې د بهرنیو چارو له وزیر والید المعلم او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د خبرو هدف د سوریې بحران ته مناسبه حل لار موندل دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل
ډیر خوښیم چې په وروستیو کلونو کې د ایران اسلامي جمهوریت او د فدراتیفې روسیې ترمنځ د دوو کلیدي لوبغاړو او ګاونډیانو په څیر اړیکو ښه پرمختګونه کړي دي.
په غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پر لویدیځو هیوادونو تور پورې کړ چې هڅه کوي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له فیصلو سرغړونه وکړي او په خپلې بې ارادګۍ سره سختریزې وسلولو ته جرأت ورکوي چې خپلو جنایتونو ته ادامه ورکړي. دا په داسل کې ده چې د سوریې په محاصره سوي شهر حلب کې دولت ضد ځواکونو د دولتي پوځیانو د محاصرې د ماتولو لپاره حملې پیل کړې دي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی یوې کمیټې هغه پریکړه لیک ترای ورکړه چې پر اټومي وسلو د بندیز پر یو تړون د مذاکرو پیلولو ته زمینه برابروي. دا په داسل کې ده چې اټومي ځواک لرونکو هیوادونو د دغه پریکړه لیک مخالفت کړی دی. دغه پریکړه لیک چې د اتریش، ایرلند، مکسیکو، نایجیریا، جنوبي افریقا او برازیل په غوښتنه ترتیب سوی 123 هیوادونو مثبتې او 83 نورو مخالفې رای ورکړې. او په آذربایجان کې چرواکي وایي امنیتي ځواکونو په هغو عملیاتو کې دوه مشکوک تروریستان وژلي چې د دغه هیواد په څو برخو کې سوي دي. د آذربایجان حکومت نن ویل چې دغه عملیات په تیرو دوه ورځو کې د قفقازي جماعت په نامه جنایتکاري او سختریزي ډلې د غړو د نیولو په هدف سوي دي. د چرواکو په خبره د دغو عملیاتو په نتیجه کې یو مشکوک کس نیول سوی هم دی. دوی نه دی ویلي چې دغه دوه مشکوک کسان چیرې وژل سوي دي. او اوس مرزی احمد زی د هوا له حال سره.
د هم د کابل په ګډون د ځینو لویو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوې. په کابل کې باسمان صاف دي، تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه 5. په هرات کې باسمان صاف دي، تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 10. په کندهار کې باسمان صاف دي، ایبریز وي دي، تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 8. په مزار شریف کې باسمان صاف دي، ایبریز وي دي، تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 14. په بدخشان کې باسمان صاف دي، ایبریز وي دي، تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2. او په جلال آباد کې به هم اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
یو ځل بیا هم زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ. په دې خبرونه کې چې رامان الله امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په لوګر خبرې کوو. لوګر د کابل په جنوب کې پروت دی. د کابل ترڅنګ له پکتیا، ننګرهار، لغمان، غزنی سره پوله لري. د لوګر مساحت 3,890 کیلومتر مربع دی. ازره، محمد آغا، خوشی، خروار او برکی برکی ولسوالی او محمد علمی مرکز دی. په نننۍ خبرونه کې د لوګر والی شاغلی حلیم فدایی او د ولایتي شورا رئیس ډاکټر وبخشی او د ولایتي شورا غړی ډاکټر ولی وکیل زموږ میلمانه دي. دوړو ملمنو تار کلی وای او تاسو اوریدونکو ته هم بلنه درکو چې د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري د لوګر په ارتباط کې پښتنه لري نظر لري یا وړاندیز لري په اس ام اس کې راوستوي. همدارس د سکایپ او ټلیفون شمیرې وروسته درته اعلانوم چې په مستقیم ډول زموږ له درنو ملمنو ښاغلیو فدایي او وکیل څخه پښتنه وکي. لومړی ښاغلی فدایي، که تاسو د لوګر په ارتباط زموږ اوریدونکو ته ووایست، په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ناامني زیاته شوې ده، په لوګر یې هم څه اغېز کړی دی؟
جناب ساروان صاحب، تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو د ولایتي شورا محترم غړي وکیل صاحب ته او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. که زما خبرې لږ ګډې وړې وي، غیر منظمې وي، بخښنه غواړم. زما د تازه په دې ورځو کې ډېر ځوان هغه وفات شوی، نو هغې به راته بخښنه کوي. تاسو واده کړی وو، نو د وعدې سره سم غواړم چې تاسو پوښتنې ته راشم. په دغه پرتلیز توګه باندې که موږ ووایو، لوګر د ملت او د ولس په همکارۍ باندې موږ په امنیتي د حکومتدارۍ او په انکشافي برخه کې ډېر محسوسې او ملموسې لاسته راوړنې درلودې. لوګر که موږ پرتله کولو نورو ولایتونو سره، اصلا دا به ډېر عادلانه نه وي. اما په خپله باندې که لوګر موږ د تیرو کلونو سره مقایسه کوو یا له امنیتي پیښو سره موږ مقایسه کوو، سره له دې نه چې دا د کابل دروازه ده او مخکې دې نه چې د جنګي موسم راځي، په اوایلو کې د پنځنیم کال په اوایلو کې ټول راپورونه دا وو چې په لوګر کې به دوی د کندوز ته چیرمه یا د کندوز ته ورته دغسې یو حالت سره به لوګر مخامخ کوي. اکثریت زموږ کشفي راپورونه په همدې ډول وو. اما الحمدلله چې د ولس په مټو زموږ د امنیتي ځواکونو ترمنځ په ښې همغږۍ باندې لوګر د تیرو کلونو په پرتله باندې نه یوازې دا چې پکې ناامني زیاته شوې ده، بلکې د ښه والي په طرف باندې تللی دی. او په موږ باندې د نورو ولایتونو د ناامنۍ یو اغېز دا و چې موږ یې نور هم بیدار کړو، تر څو پورې موږ ښه تدابیر ونیسو، لا همغږي ټینګه کړو، او همیشه زموږ امنیتي ځواکونه بیدار وي او هغه دښمن تعقیب کړي، او زموږ کشفي چې کوم راپورونه دي هغه لا دقیق کړو. او موږ مخکې لینه چې دښمن زموږ ولس ته زیان ورسوي، موږ د دښمن هغه پلانونه خونسا کړو. له دې یوه پلوه چې زموږ دپاره نور ولایتونه کې چې ناامني ډېره شوه، نو موږ دلته برعکس تدابیر زیات کړو. دا صحیح حالت نه موږ د دښمن په تعقیب پسې ولاړو، نو د کشفي ارګانو ترمنځ همغږي لا ټینګه شوه، چې په نتیجه کې دښمن په لوګر کې نه توانېدی چې هغه کوم پلانونه دوی لري هغه عملي کړي، بلکې برعکس هغوی له ماتې سره مخ شوه.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه والي صاحب. ډاکټر صاحب وکیل، تاسو هم له والي صاحب سره موافق یاست چې لوګر کې سږ کال نسبت تیر کال ته امنیتي وضعیت بهتره دی؟
خبرو سره موافقت خبر لوګر سرحد دو کابل دروازه دو کار کې بات کی مخالف سړی چې ټوپک تلاش کوي هغه باید یو بل انتخاب کړي، ځکه د دوی نه ډېر اسانه ارد تهدیدېږي. او څلور مسایل اقتصادي مسایل لکه د عینک فروزه او دت ورته هغه د عبور او مرور د ترافیکي چارو حیثیت چې لوګر په خپل ذات کې دي، او هر هغه څوک چې په ټوپک د ارد په خلاف چلوي د هغو لپاره د چارو حیثیت هم لري. د دې فکټورونو سره علاوه په دې وروستیو دوو کلونو کې، او خاصتا سږ کال چې افغانستان د امنیتي پیښو شاهد وو، یو بل سیاسي فکتور هم کېدا په سوی هغه دا و چې د افغانستان اوسنی باچا د لوګر څخه و. تنه تنه داسې کېدله چې لومړی به وسلوال مخالفین لوګر ډېر تهدیدوي، تر څو ولسمشر ته د نورو ننګونو تر څنګ سیاسي او هغه د ترګلې یو بل بل دغه میخ روان دي ترڅو د ولایت د ټول افغانستان په نسبت باندې ډېر نه امن کی اما خوشبختانه څنګه چې والی صاحب ویل تدابیر خو ولایتي اداره په خپل کړنو کې او مرکزی اداره د ولایتي ادارې په خبرو اورېدلو کې ډېره همغږي وه او همدارنګه که زه دا خبره وکم نو په ولایتي ادارې بدولې کېږي او په مرکزي ادارې بدولې کېږي وسلوالو مخالفینو هم په هغه اندازه باندې چې نور ولایتونو ته د تهدید او د سنډرې هغه هغه نوې مټې راغلې وې لوګر سره ډېر احتیاط وکړه او په دې کې د لوګر د وسلوالو مخالفینو رول هم د ستایلې والده چې هغوی نورو خلکو ته اجازه ورنکړه چې نور افغانستان غوندې لوګر وران شي کندز وران شي فاریاب وران شي هلمند په کلیوالي بدل شي او لاسته راوړلې صفر بالاخره مرګ وژنې کلیوالي وي دوی خپل انتخاب په دې شکل سره ونکړي باوجود دې چې په خروار کې په کرخ کې د اګري لپاره څلور ډېر پروګرامونه به وو اما هم د افغانستان مرکزی حکومت هم ولایتي ادارې زموږ امنیتي ارګانونو او هم هغه کسان چې طالبانو کې لکه موږ په قطر کې په پېښور کې په نورو ځایونو کې په مخالفینو کې د لوګر غافل بچان چې هغه ځان د واکن افغانان بولي لوګر دې ته پرېنه خو دې چې د کلوالو په میدان بدل کې د خونریزي او د جګړو په میدان بدل کې ګران زه په دایدو نو خو دا کول سره د والي صاحب خبرې سره موافق یم
ډیر زیاته مننه یو بل موضوع چې تقریبا په ټول افغانستان کې خلک ورڅخه شکایت لري اخه دی کار او روزګار مسله ده شمسولاله لوګر لیکي وای موږ زده کړې هم کړې دي خو اوس هم بیکار یو او څو کار نه راکوي والي صاحب که په دې برخه کې دوی ته وای څه معلومات ورکړي چې په کومو شرایطو څوک کار کولای شي خصوصا په دولتي ادارو کې جذب دی شي خصوصا هغه ځوانان چې تحصیل یې کړی دی تعلیم یې کړی دی
په دې کې شک نشته چې بیکاری نه یوازې لوګر بلکې د ټول افغانستان ستونزې او د دې اصلي لامل او علت بیا هم د وسلوالو د لوري د ناامني موضوع ده په ټول افغانستان کې که چېرته په افغانستان کې امن وي زه فکر نه کوم چې هر سړی دې په حکومت کې په دنده کولو باندې مجبور شي نن چې په حکومت باندې فشار دی او خلک نشي جذبولای علت یې دا دی چې نظام یو مشخص ځانګړی منظور شوی له بودیجوي علاوه معلوم تشکیل لري او له هغه نه پورته که هر حالت وي خلک نشي جذبېدلی د مثال په توګه باندې په لوګر کې موږ یولسوه او شل کسه یعنی رسمي تشکیلات لرو دا په داسې حال کې ده چې د لوګر فارغین یوازې له دولسم نه چې فارغېږي هغه تقریبا د درې نیم زرو په شاوخوا کې دي او دا ټول هم بیا پوهنتونونو ته نه جذب کېږي یو برخه یې غواړي چې له دولسم نه وروسته هم کار پیدا کړي یو نو د دې یو اساسي فاکتور دا دی چې متاسفانه تاسو به پرون هم په موسیقي کې بلیدلي وي چې یو ډېر تکړه ځوان موسیقي کلي ته تللی و په ولسوالۍ کې وو کلي ته ته واده ته چې هغه ماسترین کړی وه نه وای په سرحدونو او قبایلي وزارت کې په کار باندې ګمارله شوی و د ورا واده و ناوې سره را روان و او هغه موټره د دوی په مخ کې ښکته کېږي او هغه په ډېره وحشیانه توګه باندې هغه په شهادت باندې رسول کېږي دغسې زمونږ اکثره لوستي کسان چې په هغه سیمو کې لکه خروار یا مثلا څرخ یا برکي په دغو ته که دوی کار ته زړه هم ښه کړي او دا دولت ورته زمینه هم برابره کړي خو بیا هم مخالفین متاسفانه چونکې هغوی د جهل استازي دي هغوی د جهالت استازي دي هغوی نه غواړي چې زموږ لوستي کسان او دغسې کسان چې هغه په ښه علم باندې سنبال وي هغه پرېږدي هغوی ته زیان دا یو ډېر اساسي فاکتور دی چې بیکاري رامنځته کړې داسې نه چې په افغانستان کې کار نشته زموږ 50% خلک هغه په بزګرۍ کې بوختي په کلیوالي ژوند کې هغوی کولی شي چې هغه ځان ته نفقه پیدا کړي کار پیدا کړي اما یوازینی علت دا ده چې زموږ لوستي کسان هغه چې ماستري لري تخصص لري په ځانګړي ډول خارج نه راغلي هغه ذهنیت چې کوم طالباني چې کوم هغه تفکر دی ذهنیت دی هغه چې هر چا په خارج کې لوست کړی وي دوی ته هغه نه مسلمان ښکاري نه ورته افغان ښکاري نو هغه چې هلته جوړ ته مشکلات پیدا کړي همدا ده چې ځینې لوست اول په دولت کې مکمل تشکیلات ورته نه وي بیا که حکومت ته رای شي هغه یوازې تر ښارونو پورې په کار کولو کې علاقه ښیي او که ښارونو کې هم موږ جذبوو نو هغلته باید د تشکیل مطابق کړو تشکیل نه پورته نو زما هیله دا ده چې خصوصي سکتور مدني سکتور دولتي سکتور دا ټول که چېرته امن بشپړ وي او اوس امیدوار یو چې د حزب اسلامي سره چې کوم د سولې پروسه رئیس حبیب جمهور او د ملي وحدت حکومت کوم پروسه پیل کړله زمونږ ډېر د دې فرصتونه شته چې دغه بېکاري له منځه لاړ شي تاسو باور وکړئ موږ یوازې په ملي امنیتي ځواکونو کې 521 کسانو ته همدا اوس موږ اړتیا لرو چې هلته په هغه کې یوازې سربازان نه دي هغه کې افسران شته په هغه کې دولتي ملکي مامورین شته چې باید هلته جذب شي چونکې له یو پلوه د مخالفینو همغه دودیز یا عنعنوي برداشت چې لري نه پرېږدي چې دغه ځوانان دغو صفونو ته جذب شي او هلته ولاړ شي که نه دا موضوع نه وي نو په همدې لحظه چې زه له تاسو سره خبرې کوم موږ کولای شو چې 521 کسه موږ په دندو باندې وګمارو او امنیتي ځواکونو ته یې جذب کړو او په همدې توګه باندې په موږ ډېر بهترینې زیربنایي پروژې لرو چې کولای شي په دې کې ډېرو متخصصو انجینرانو ته د کار زمینه برابره شي د سړک لارې ولاړ شي اوس هغه ده چې موږ کسان لیږو متخصصین درس وکیل شاهد هغو ته موږ هر ځل د وزارت دفاع له لورې تیاره تنظیمو چې په کې ولاړ شي او دا هر متداوم توګه باندې دا کار ډېر ناشونی دی اما که چېرته دغه نامي او دغه مخالفین دا خپل وحشیانه کړنې متوقف کړي زه په دې پوره ډاډمن یم چې نه یوازې په افغانانو ته به د کار زمینه دلته برابره نه وي بلکې زه په دې ډاډمن یم چې د سیمې او د نړۍ ډېر لوړ زده متخصصین که د زراعت دي که د طبعي علومو دي که ساینس دی که معدن ده که زراعت ده ټول به راځي او په افغانستان کې به هغوی ته د کار زمینه برابره وي او افغانستان به دغسې یو هب او په دغسې یو مرکز بدلېږي چې هغه به نه یوازې چې د افغانانو دپاره بلکې د سیمې دپاره د کار د وصلولو یو حلقه وي.
بله ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. په دې خپرونه کې په لوګر بحث کېږي. د لوګر والي ښاغلی حلیم فدایي او د ولایت شورا غړی ډاکټر ولي وکیل زموږ مېلمانه دي. اوس هم تاسو کولی شئ چې د ټلیفون او سکایپ له لارې له موږ سره تماس ونیسئ. زموږ د سکایپ پته ده رادیو ډاټ ازادي او د ټلیفون شمیرې د 0909 203 540 او یا هم 0908 225 55 او د افغان بي سیمه 93 شمیره هم په یاد لري. له دې طریقه هم اس ام اس یا لنډ پیغام راستولی شئ. اوریدونکو لرو د سکایپ لري. مهرباني مهرباني کوي صاحب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
قربان صاحب تاسو زموږ له طرفه میلمنو ته اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم او ګورو سره سلام. له صاحب څخه یو سوال لرم. دا ده چې د مسو عینک چارې اوس روان دي او که ولاړې دي او که ولاړې علت څه ده؟ او بل یو سوال مې دا ده چې په لوګر کې عمومي سړک باندې اورد روانو بیا کله چې عمومي سړک نه واوتلو نو خامه سړک ته چې لاړو یو خوا د طالبانو بل خوا ته ملي وټو تلاشي کوله تقریبا یو سل متره کې. نو دا څنګه خبره ده؟ تاسو د طالبان سره حکم هغه نه لري جوړ جاړی؟
صحیح ډېره زیاته مننه. کور ودان بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
بله سروان صاحب سلام علیکم.
سلامت
محترم میلمنو ته هم د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوم. زما پوښتنه ده د لوګر د حاضرې ولسوالۍ چې د څلورو ولایت سره سرحد لري، یعنی د کاپیسا، کابل، ننګرهار او پخپله د لوګر د ولایت سره، او دلته کله نا کله نا امنی پیدا کیږي. اوس د دې ولسوالۍ لپاره څومره کار شوی ده او دلته به امن راشي د خیر سره او که به همدا رقم کله کله بیا هم د امنی جوړیږي؟ په ډېره درناوي
سلامت اوسئ. کورودان سلام. بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
سلام صاحب سلامونه تاسو جناب والي صاحب او چیف صاحب.
مهرباني کوي.
یو خبر یو سوال خو مې والد صاحب مزاد چې تاسو د ډریکټ مخکې موږ در سره نه والد دل باندې منابع او د ذکر سره چې د کابل واجی ول سوالې نام نه دي او د لوګر نه سمته نام نه کیږي دا یو چې په دې کې د والد صاحب څخه دا ډیر لري او بل والد صاحب نه بل سوال دا دی چې دای ماته وایي چې په لوګر کې څومره صنعتي فابریکې شته چې هلته کار کوي او صنعتي پارکونه یعنی دوی متشبثینو ته جوړ کړي که نه دي جوړ کړي نور مو وخت نه نیسم.
سلامت اوسئ. ډېره مننه. بل اوریدونکی د سکایپ له لارې راسره دی، مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ریډیو خو نه ده اورېدلې، بس د فیسبوک له لارې. دغه د ولایت کوم ولایت ته؟
لوګر ولایت دی. که د لوګر په اړه پوښتنه لري مهرباني کوئ.
ما ویل په لوګر ولایت کې څو مدرسې دي او څو مکتبونه دي، بس نور وخت نه نیسم د خدای
مننه. کور ودان. یو اوریدونکی بل هم د ټلیفون له لارې اخلو، بیا میلمنو ته نوبت ورکوو، مهرباني کوئ. خبرې وکړې؟ نه، ټلیفون یې قطع شو. مخکې تر دې چې والي صاحب خبرې وکړي، لومړی ډاکټر صاحب وکیل، که تاسو د عذر په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکړئ. عذر آیا اوس هم نام نه ده او ولې نام نه ده؟ رښتیا هم دا ولسوالي ډېر مهم ستراتیژیک موقعیت هم لري او تل یې د نامنوی خبرونه خبرېږي. ډېره زیاته مننه جناب فروان صاحب. د دې ورور
پوښتنه په ځای وه چې د عذر ولسوالۍ سره ناکله نام نه وي او نامنوی کې پیدا کېږي او ورته کار سوی که نه ده سوی. دواړه پوښتنې ډېرې په ځای دي. ولسي تاثیرات یې ډېر مثبت او منفي اغېزې په حکومت باندې کوي. حضره تاسو پېژنئ، د افغانستان خلک یې پېژني چې دا ننګرهار، کابل، لوګر خو ولایت ته، پکتیا او بالاخره له پاکستان سره سرحد لري. د وسله والو مخالفینو پخوانۍ خبره چې بیا تکرار کړم، هرڅوک چې د ارګ سره مرور وي نو د هغه مرور سره لاره د پاکستان سره په نږدې سرحد کې چې ارګ زر تحریف کی جاګری ولسوالی دا جاګری ولسوالی ته اوږدې غجدلې لارې له جلال آباد، له پکتیا، له پل علم او له کابل نه اوږدې لارې غجدلې دي. چې دا د وروستیو کلونو کې کابل هم تړل شوی وي. خوشبختانه چې کله زموږ نوې ولایتي اداره او ولسمشر چې راغی، د هغې خلکو سره تعهد وکړ چې جاګری او د خاتج آباد ترمنځ د سړک په لومړي ځل باندې احداث کړي او دا لارې بېرته خلاصه کړه. د اوړي په موسم کې اکمالات او ولسی اکمالات او امنیتی اکمالات او کټارونه بشري مرستې د همدغې لارې ادرسه کېږي. د دې لارې د اساسي جوړېدو لپاره امنیتي تدابیر او بالاخره تدارکاتي چارې چې دا سړک باید سم جوړ شي، پوخ شي، قیر شي. همدا اوس یې د ولسمشر په میز باندې یا په ارګ کې د تدارک مرکزي د تدارکاتو د ملي کمیټې په دفتر کې کاغذونه رسېدلي، تر څو دغه سړک په اساسي ډول باندې یو چا ته ورکول شي او قیر شي، جوړ شي. د اجرې خلک له دغې مسلې نه چې دا لس دیارلس کاله وړاندې په تېر نظام کښې د دې نه سرته کوو چې اجره لار نه لري او اجره ته ټولې غځېدلې لارې نه امنه دي او خامې دي. له دې جلې نه د اجرې ولسونه په ډېره مېړانه باندې د کابل د حکومت ملاتړ کړی ده، خلاص کړي او مثبت جواب ورکړي. د کار په برخه کښې یو خبره همدغه باید ذکر کړو چې د اجرې او د خاتج آباد سړک په اساسي ډول جوړېږي، سرکېږي. بودیجه یې ورته جناب والي صاحب د ولسمشر نه اخیستې ده او ډېر ژر به دغه چارې ترسره کړي. انشاءالله په دې ځینو کښې د سروې او د جای خلاصېږي، پسرلی به ور باندې اساسي کار شروع کېږي او نور خواوشه د دې سړک په شمول چې د سروې لپاره دوه میلیون ډالر دي، په باندې پنځه میلیونه او لکه ډالر سږ کال د جناب فدایي صاحب په خاصې لورینې سره چې د اجرې ولسته لرله، د کلو پراختیا د وزیر ښاغلي دوراني صاحب چې د کمیټه د وزیرانو په کچه د اجرې لپاره ولسمشر د یوې کمیټې ګمارلې ده او د هغې کمیټې مشري کوي. د اجرې خلکو لپاره انکشافي چارې به محبوب وي، ځکه د دا دیارلسو کلونو چې د اجرې خلکو ته چا کار نه و کړی. همدا اوس موږ په اجره کې په تېرې چارشنبې په ورځ باندې د والي صاحب په حضور څه باندې څلور سوه لکه افغانیو قراردادونه د ولسي شوراګانو یا انکشافي شوراګانو سره ترسره شول. تر څو په اجره کې استنادي دیوالونه، د اوبو شبکې، پلونه، پلچکونه، درې پلونه دي، پلچکې دي، سړک ده، دا جوړ شي او بالاخره هلته په اجره کې څلور مکتبونه چې واقعا تعمیر نه لري او یا د ځمکې د ښویېدلو وجه نه د کومې چوکرې مکتب ښویېدلی ده او درزاخېلو مکتب ښویېدلی، هغه جوړ شي. نور د نجونو د مکتبونه دي چې هغه احاطه نه لري، په دا دیارلسو کلونو کښې چا ورته توجه نه وکړي، هغه احاطه پیدا کړي. په ساتامي برخه کښې درې کاله وړاندې، څلور کاله وړاندې د اجرې په مرکزي صفخانه کښې انتحاری برید سوایو هغه سبخانه تقریبا استفاده وال نه وه په ډېرو سختو شرایطو کې البته زموږ صحیح خدمات ترسره کېږي د هغې لپاره ولسمشر درې لکه $300,000 د جناب والي صاحب په خاص والیدلو باندې اوس منظور کړي همدا یک چندې ورځ به انشاءالله د قرارداد هغه وروستۍ چارې ترسره شي نو د ادرې خلکو لپاره زه په ویاړ سره چې ادرکا یم او بیا د لوګر د خلکو استازی یم څنګه چې پخوا په نورو ولسوالیو کې په نورو ولایت په بخش لوګر کې کار کېده دومره کار چې سږکال د فدایي صاحب او د ولسمشر په راتګ سره چې توجه شوې ده زه هېڅ تاریخ کې نه وه شوې زه ورنه ممنون یم د دې ورور ځوابونه به په ادرې کې کثر وکړه چې عملا ومومي
کور ودان سلامت اوسه ولی سه بوستا سنو بته اول پښتنه فکر کوم چې دې مس عینک په ارتباط و چې آیا کار پر روان دی او که درې دلې مس عینک
باندې کار روان دی اما د کار د لپاره مختلف مراحل دي دا پوهیږي چې مس عینک یو ملي ډیر اوږدمهاله زیربنایي پروژه ده چې د هغې لپاره ډېر نور مقدماتي کارونه دي چې هغه باید نهایي شي چې هغه د دې نه د تاریخي آثارو د کیندنې موضوع ده د دې د امنیت موضوع ده هلته د هغه کلي چې ورنه متاثر کېږي د استملاک موضوع ده د هغوی د بل ځای کې د انتقال موضوع ده د دې د فیزیبلټي سټډي یا مطالعه هغه فیزیبلټي سټډي یا د امکاناتو دی سنجش هغه مطالعه ده چې دا ټول کارونه روان دي او په دې باندې خلک تعداد هم زیات شوی دی خو په هر حال چونکې دا یو ملي حتی زه ویلی شم چې دا یو منطقوي تاثیرات لري لویه پروژه ده چې دې نهایي موضوعات هغه دي ریاست جمهوری او دی مربوطه وزارتونو پوری اړوند لري کوم کارونه چې په ولایتي کچه یې درلودل ما تاسو سره په تیر یو د ولایت پروګرام کې هم دا د ټیکنیک اشاره کړې وه چې موږ د هغه بین الوزارتي او د بین وزارتونو د ولایت ترمنځ هم موږ په یو تفاهم نامه باندې کار کړی او تر کار لاندې ده ترڅو موږ وکولای شو ټول هغه بهانې چې په ولایتي کچه باندې د دې پروژې پر وړاندې باندې خنډ کېږي هغه رفع کړو او تر دې بریده پورې چې کومې ستونزې موجودې وي هغه لرې شوي اما کومه موضوع چې هغه د عمومي سړک په اړه باندې وویل هغه کوم دوست زمونږ ټول دغه ډاکټر صاحب ولي هم شاهد دی چې دې موضوع موږ هم یو په لویه لاره باندې سږ کال هېڅ حادثه نه ده شوې د ناامنۍ پېښه البته د کلي په منځ کې یا مثلا یو کیلومتر په سړک نه اخوا یا دلته په لار باندې باغونه دي موږ هم پوښتنې د سړک نه هغه کلو منځ ته د انتقال پروسه هم پیل کړې ده چې ټولې تقریبا د شلو دوستو په شاوخوا کې پوښتې راځي چې دا به نور هم د سړک نه موږ د کلو منځ ته او د ولس منځ ته نه نوځو تر څو زموږ ولس دغه تهدیدونو سره چې مخ دلیغه نه خلاص کړو اما په هیڅ حالت موږ له وسلوالو سره د حکومت دغه سازش چې هغه هم د ولس د ځورونې سازش وي ځکه چې طالبان ولس ځوروي او زموږ اراده ټول همدا ده چې ولس ته خدمت وکړو نو دا دوه متضاد حالتونه دي سازش نه شي کېدلی البته له وسلوالو نه زموږ هیله دا ده د ولس غوښتنه همدا ده چې هغوی هم د اسلامي په قدم باندې پل کېږدي او د سولې لار ونیسي که له دوی سره د ملت اکثریت وي انتخاباتو له لارې د خپل واک ته ځان ورسوي نه د ټوپک او زور له لارې په لوګر کې صنعتي پارکونه یا فابریکې نشته واړه واړه دا حرفوي مسلکي دودیز ځینې مرکزونه شته البته هغه صنعتي پارک چې په محمد اغا کې ده هلته د ښوونکو د ښارګوټي او د پارک صنعتي ترمنځ ستونزه وه تخنیکي ستونزه وه چې هغه موږ رئیس جمهور یو بل هیئت هم وټاکه د جناب شینواري صاحب چې مشاور وزیر دی د هغې تر مشرتابه لاندې هغه هم راغی، نور حیاتونه تخنیکی د مختلفو اړوندو ریاستونو وزارتونو لوري راغله، هغه مشکل مو حل کړ او نور به هلته صنعتي پارک نور چارې البته هغه مقدماتي چارې پیل شوي دي، اما دا چې د تجارانو سوداګرو لپاره د کار وړ وګرځي هماغه به دا به لومړی صنعتي پارک وي چې هلته به خپل فعالیت پیل کوي. البته په لوګر کې موږ د سوداګرۍ د خونې لپاره هم کوشش وکړو چې باید موږ حتی اقل معیار دا ده چې باید سل کسه سوداګر سره راټول شي تر څو یو سوداګریز خونه جوړه شي، اما موږ متاسفانه په لوګر کې موږ سل کسه سوداګر نه شو پیدا کولی. موږ دوکانداران ډېر لرو، اما سوداګر او هغه کس چې هغه بیا صادرات واردات وکړي او هغه واقعا سرمایه ګذاري وکړي په مصرف کې هغه په دې کمیت نه لرو. خو بیا هم موږ لوګر هغه سوداګر چې په کابل کې دي یا په نورو ولایتونو کې کار کوي یا ځینې په خارج کې دي د اقتصاد ریاست مو دنده سپارلې دي، هغوی لیس ترتیب کې موږ سوداګریزه خونه جوړه کړو او ورته زمینه برابره کړو او دغه تجاران او سوداګر په یو پلیټ فارم باندې راټول کړو او بلاخره هغه صنعتي پارک چې کرنیای کېږي هغوی ته هلته دوی ته فرصت برابر کړو تر څو دغه خپل افغاني تولیداتو لپاره کار وکړي. په لوګر کې موږ یو بل زده کوونکي یو بل اورېدونکي هم پښتانه کړی وو چې څو ښوونځي دي، موږ 315 مکتبونه لرو، 20 رسمي مدرسې دي. البته په تاسو پوهېږي چې په دودیز ډول باندې زموږ هر مسجد تقریبا مدرسه ده، لکه چې په هغه غیر رسمي مدارس دي او په هغې کې هلکان سبق وایي چې هغه هم ټول فعال دي، د ولس په همکارۍ باندې پر مخ دي. یو بل اورېدونکي پوښتنه کړې وه چې کابل لوګر نه متاثره ده، زه یو خبره غواړم چې وکم. همیشه موږ متاسفانه لوګر په پکتیا پلوره چې وردګې په غزنی، غزنی په زابل او کابل په موږ په بل ولایتو په مجموع کې زما خپله تجربه دا ښیي چې زمونږ د کلي ملک ملا معلم میډیا او والی وکیل وزیر ولسوال دا په خپل باندې په خپل ولایت کې په خپل اندازه د خپل امکاناتو په محدوده کې کار وکړي. زه په دې پوره ډاډمن یم چې موږ به د ناامنۍ هغه داخلي هغه محلي ولایتي ستونزې حل کړې وي چې دا به د هغه خارجي مداخلې د مخنیوي دپاره ډېر لوی اقدام وي. زه یو مثال در کوم، په ازرک کې کوم پروژې عملي کېږي تاسو باور وکړئ، زه دا په ډېر صراحت سره وایم چې هلته د ولایتي شورا د وکیل ډاکټر ولي او همدارنګه د رفي جرګې د وکیل صاحب هلته چې دمغه ازر نه دي دغه د ټولو لوګر وکیلان دي، خو چې کله هلته دوی توجه کړې ده او له ولس سره همکاري کړې ده، حکومت دوی ته هوایی فرصت برابر کړی، زمینی برابر کړی، پروژو دپاره هلته دوی امکانات برابر کړي دي، نو دوی چې خپله څومره منډه کړې ده په ازره کې چې لکه وکیل صاحب چې وویل چې په دا ډېرو وختونو کلونو کې دومره کار نه و شوی، اوس دا یوازې حکومت نه دی کړی، دا همدغه وکیل صاحبان همدغه محلي انکشافي شوراګانې د دوی همت دوی ملاتړ د دوی په نظام باور همدغه و چې هم ورته دولت توجه کړې ده او هم هلته دشمن مداخله نه شي کولی. هلته یو ولسي تړون موجود ده، یو قومي تړون موجود ده. که دغه مسائل موږ په کابل کې په نورو ولسوالیو کې په نورو ولایتونو کې تکرار کړو، زه فکر کوم دغه د ملامت و سلامت یا دا چې ناامني له کوم ځای نه راځي دغه موضوع به د تل دپاره منتفي شوي. زموږ باید دغه فرهنګ چې تل موږ د خپلې ملامتۍ پړه په بل ولایت ورچوو یا د خپلې ولسوالۍ پړه په بل ورچوو، زه فکر کوم دا به د تل دپاره که غواړو چې له منځه یوسو راځئ موږ همدغه زه ورته څلور نیمونه وایم، ملا ملک معلم او میډیا او دغه څلور ووه چې دي وزیر والي وکیل ولسوال، فکر کوم همدغه زموږ عصري او عنعنوي مشران دي چې کولی شي لوګر ته او په مجموع کې ټول افغانستان ته نجات.
ډیره زیاته مننه کوروادان. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو په لوګر خبرې کوو. د لوګر والی شاغلی فدایی او د ولایتي شورا غړی ډاکټر وکیل زموږ میلمانه دي. د سکایپ له لارې له لندن څخه شاغلی سرشک دی، مهرباني کوي سرشک صاحب.
تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ګرانه میلمانو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامت
کولای شم چې دری خبرې وکړم؟
بله بله، پروا نه کوي، مهرباني.
ژوندی اوسئ. آقای ساروان، ما سوال های اگه بپرسم سوال های تکراری نمی پرسم، منتها من یک پیشنهاد دارم روی دلایلی که برای شما حالا عرض میکنم. من تو پیشنهاد میکنم نظر به اینکه حالا کمک های دنیا دوباره به افغانستان خوشرو شد، به خاطر که از این کمک ها گزارش داشته باشیم در ادارات دولتی، چی میشه که یک هفته برنامه تون وزارت به وزارت بسازین، یک هفته ولایت به ولایت، این به نظر شما مناسب میایه یا نه؟
سلامت اوسئ، من نه شف نظر ده، اما دلوگر پرتبات فکر کنم چی پختنه نلری.
سلامت باشید،
پیشنهاد ما یادداشت درست حتما بل اوریدون که امله روزان معرفی که یا آزادی رادیو مهربانی که ویسیب.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اینجا بخیر یا بارا؟
سلامت و سیل، لکم زای خبری کوی؟ لکم زای خبری کوی، مهربانی کوی؟
کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ څخه.
شه صاحب، نو دی لوګر په ارتباط کومه پوښتنه لری، نظر لری؟ مهرباني
وکړه، دا واجب صاحب دی، نه دا وسته چې دا خبرونه تر راوړې دي، دا ملت دا وسته ده.
متاسفانه بی ادبی شکار نه دی. خیر، بل اوریدون کته نوبت ورکو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
نو بلغه خبرې کوم د خوخي له سالې څخه د مهاجرای ملي تر څخه دا وټنل چې د خوخي له سالې د کارزنې سیمه ته کوم ترکتی راموندستوي دا ولې د دې پروژه ګټه شاله اله.
درست، مننه بل اوریدون کوم له روزان معرفي کوي آزادی رادیو. خبري وکي آزادی رادیو. هم درست افغان بی سی متاسو و تلش میره پیاد لره لده طریقه هم کولشه چی پشتنی وکی. یو اوریدون که ډاکټر اسد لیکلی دی وی په لوګر کې نامنی ولی ډیره ده، په دې موضوع مش خبري وکړي. بل اوریدون که غلام سرور دی ازری ولسوالۍ د نامنی په ارتباط پوښتنه کړې ده چې دا هم جواب سوه. هیله لرو داسې موضوع باندې پوښتنه مطرح کوي چې هغه په خپرونه کې نه وي تکرار شوې. بل اوریدونکی لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
السلام علیکم. خیر محمد، خیر باندې برانو لګ نه خبرګم.
خیر خواص صاحب، مهرباني کوي.
ته ما خو وری سم نه پوښتنه راایې چې مخکې څو چې دایښ فوغه کې حضور لري په لوګر ولایت کې، آیا په دې باره کې به اقدامات کړی یو کنه؟
صحیح، ډېر مننه کوروادان. بل اوریدونکی هم شته ځان معرفي کوي آزادی رادیو.
اوري.
بله، له کوم ځای نه خبرې کوي؟
زه د کندهار د ولایت سره تاسو په تماس کې.
د لوګر په ارتباط پوښتنه لري؟
بله، ونه والي صاحب خو تاسو کومه موضوع؟
بله، تاسو له موضوع هم خبر نه وي او ټلیفون مکړی. اول ځان له موضوع خبر کړئ، بیا ځان ته زحمت ورکړئ او ټلیفون وکړئ. پر حال وربشو میلمنو ته کدی دایش په ارتباط ډاکټر صاحب وکیل تاسو معلومات ورکړئ، آیا په لوګر کې هم دایش فعالیت لري؟
ډېر زیاته مننه جناب کاروان ته. مخکې چې والي صاحب زبر دی، والي صاحب خبره باندې نو ماکس وکم او بیا دا تاسو جواب ته ورسم.
مهرباني.
مخکې چې والي صاحب ویل چې لوګر کابل کې لکې لوګر دی پکتیا او بل اخر دا د زیر تشریق اما خبره ده چې ولسونه او سیاسيونه او عصري او عنعنوي مشران چې لاسونه سره ورکي، نه به داعشي او نه به کوم نورې فکرې مې سره سي، بلکې د ټولو مخنیوی به په متحدانه او متفقانه شکل سره کیږي. په لوګر کې د خوخې په دوبندۍ ولسوالۍ کې د طالبانو یو پخوانی قومندان چې سعد اماراتي نومېده سیسه کال په ننګرهار کې هغه له منځه ولاړ. دا کلونو لپاره یې د دوبندۍ اداره د خپل مرکز په شکل په صفت باندې اختیار کړی وه او په حساب دا یې غنیمت ګڼله. وروسته چې کله د دوی د خارجي ملاتړو تر منځ ارتباطات د داعش خواته وښورېدل، دا خپل اراده وښودله چې دوبندۍ کې څو جوړوګانې راغلي، مطبوعات ته ورغلي، هغه وشو دغه وشو. هم زموږ ولایتي ادارې حکومت او هم طالبانو په خپل خپل وار، یعنی حکومت په خپله چې مسؤلیت لري چې یوازې یوازې د افغانستان د مشروع منتخب نظام دفاع وکړي او هر مخالف سی وی یا خبرو بنی وی یا مبارزه باندې قانی کی سی نظام نملاتړ کی او وسلوالو طالبانو د دوی لپاره سیدا د دوی لپاره سرخوږی تمام دی دا کله باندې دارا د دایښ لاسته ورغلی وای جنجال او تدیری دی طالبانو د اشر په ډول باندې په اماراتي باندې راغلل او اماراتي وو تخسید اغلال نگرهار ته اغل ته ختم شو نور په لوګر کې د دایښانو ترک لسته راولو براسي ان شاء الله یو ته د ډیر کم خلک دی اذر رسوالي او د دې باندې د خوخی او د سخت نتی هغه هم په همدغه خواني او خارجي ارتباطات وو چې خارجي طالبانو سره لرل او بل اخره دایښ سره تړون وکول او سره متحد شول اپا انفرادي شکل خلک اچینو په شنوارو په دور بابا کې شتون لري چې کله کله خلک دا فکر کوي چې والا ګوره په لوګر کې به دایښ حضور ولري قطعاً دایښ په لوګر کې حضور نه لري حکومت جدي متوجه ده او دا یو لوی درجه سر جوړی دي مرکزی حکومت ته هغوی مغلطه سره مصرفه کړي دي او سره بند کړي دي او دا جدي مجلس به انشاءالله کلم لوګر کې ترک ویلا نه کوي دایښ په لوګر کې قطعاً ردوم او سره موافق نه یم چې به حضور به ولري
ډېره زیاته مننه ولی سب یو خودي سړک موضوع و چې مخکې اوریدونکو له ټلیفون له لارې مطرح کړ بل محمد یعقوب نورستانی وایي وای دی مرکز پل علم په اړوندو سیدان مغولان او قلعه الیاس کلی کې کلونه کلونه کې چې دشمن په سیمو کې موجود دی او دا سیمې په کنټرول کې دي او له همدغو ځایونو څخه د ولایت مرکز تهدیدی شي مهرباني وکړئ سر
د کوم سړک په اړه دا سړک
دوی دی خوشي ولسوالۍ کوم سړک چې وای منظور شوی دی خو کار نه پی
بالکل اول خو جناب سروان سے طالبان ہر چرتا په هر ځای کې حضور لري اما کنټرول نه لري د کنټرول او حضور ترمنز ګوري اگر اجي یو د باد غوند راشي یو ځای کې خلق تهدید کې نور وتښتي دوی نشي کولای چې په یو ځای کې د تل لپاره داسې پاتې شي ځکه چې هلته زموږ د ځواکونو له لوري دوی په نښه کېږي او له منځه ځي یا که موږ وګورو په سیدان کې په مغلان کې او په دغو سیمو ټولو کې دلته طالبان سره ښکاره کې خلک تهدید کې وی ویروي بیا ورک شي همدغسې د لوګر په نورو سیمو کې اما مطلق کنټرول په یو سیمه کې طالبان په هیڅ حالت باندې نه لري د خرپ او ترپ سیاست یې ده د ویرې اچونې سیاست یې ده هغوی نه خلکو ته کوم خدمات وړاندې کوي نه کوم بله اجنډا لري یوازې او یوازې یوازینی هغه اصلي هدف یې همدا ده چې زموږ دغه بیچاره مظلوم ملت هغه د دولتي خدمتونو نه محروم کړي دوی بل هېڅ اجنډا بل هېڅ کوم کړنلاره نه لري او کلري هغه هم د شعارونو تر بریده پورې ده یو څوک چې تاسو به لیدلي څو ورځې زموږ زړورو امنیتي ځواکونو موږ هغه پایې 215 کې پایې د برېښنا چې یو زیربنایي پروژه ده هغه لاینونه کشول زموږ ځواکونو کشفیان ورغله چې یو برق په د برېښنا په پایه کې د لاندې په پایه کې د منفجره موادو یو بوشکه ایښې وه چې هغه کشف شوه نو زه نه پوهېږم چې دا به کومه اجنډا وي چې هغه راځي د برق د پایې کې بوشکه ږدي او هغه چپه کوي خو دغه کور دغه روشنایي ده ته ورځي د ده کور ته ورځي دا خو بل چیرته نه ځي او دی به خپل عبادات لمونځ مسجد مدرسه مکتب سرک دا به پرې روښانه وي ما په لومړي سر کې وویل چې دا د جهالت استازي دي او د جهالت استازي هم زموږ منور خلک تروروي او هم زموږ فزیکي روښنايي هغه له ولس نه اخلي تر څو په تیاره کې مخونه یې پټ وي هویت یې معلوم نه وي او امور پلار ملا دی دیرو نئی معلوم او اک کلیشوی هم وی و دقا چه حالت که دقا چه دخمن اگه فکر نکم چه اگه دی پا دولت باندی یا پا یو حواد باندی دی اگه دی واک چلوولو یا دی اقتدار چلوولو دو پارا اگه التر آگه لیوی بلکه دا دی نورو پردویو دی اجندا د پارا دی سون موادی چلوولو استفاده و سولو بیده اخوا غرزهی
ډېره سیته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو. 0 9 2 7 3 5 4 او یا هم 0 8 2 5 5 زموږ د ټلیفون شمیرې دي. د ټلیفون له لارې اوریدونکو لرو مهرباني.
هغه ولی صاحب څنګه مقصد یو پوښتنه وه په باره د امنیت کې. مقصد کوم سړک چې په دالانه تللی د برکي برک ولسوالۍ ته په دې باندې مقصد کوم خلک چې دولت کې کار کوي او هغه دوی مقصد خوندیتوب نه لري. یو پوښتنه مې دا وه چې کوم ډاګ د سلطاني ډاګ د ځینو خلک کلاوي کې وي مقصد خرڅېږي چې آیا حکومت په دې کې مقصد کوم مقصد ولې نه وایي ولې خلک نه مني کوي چې ټول ډاګ خرڅ په خلکو باندې پچانو باندې
حکومت بخیر خبره. صحیح ډیره مننه. بل اوریدونکی حمله رو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلامت اوسې مهرباني.
محترم علي صاحب مې دا څنګه
بله بله صاحب تاسو आवाज اورو.
محترم نن زما یو پوښتنه ده چې دا وایي یو د طالبانو حضور ده او یو بل د طالبانو کنټرول ده. نو محترم علي صاحب مهرباني به یې کدی دا تشریح کړي چې کنټرول څه ته وایي چې خو موږ وینو چې په لوګر په څو ولسوالیو کې یو حکومتي ځواکونه چې کوم دي کرپافه د خپلو ودانیو باندې او د ولسوالي په انګړ باندې کنټرول لري. نور په ټولو ولسوالیو کې یو لس مخالفین چې کوم اریزی خلاصی دی خلقو دی پارا یا کن دی خلقو اصلاحی تو دی حل کئی او موجی دینی سی یو مخابطو لوری یو کس را روانی تو مستقر سرطا مخادره و سرائی یو کسو گدری نمو سکتی
جلال. البته شاید سوال دی چه آیا دوی کم دفتر لری ولسوالی کم ودانه لری چه لوحان پیله گدلی وی؟
نه لوحان نلری خود خود آقای احوام دا خبر با لوحا خود دی حکومتی واکن اصلا نور له ولسوالۍ خاصه دی هیڅ کنټرول نه لري. موږ دغه مخالفین چې خلک ځل وایي موږ دوی ته راځي که دا وایم په دې خلاصوي نو کنټرول کوم ته ویل کېږي.
صحیح ده صحیح ده. ډېره مننه ډېره مننه تاسو ته به ځواب وویل شي. یو بل اوریدونکی هم لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو مهرباني کوي صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نوم یې ارمان ده.
مهرباني کوي ارمان صاحب. کوم سڑک بخش افضل بیا ویس چې آواز مو ډېر واضح نه دی. بلے کوم
سڑک
ډېر زیاته مننه د دې لپاره چې وخت کم لرو. مخکې دې چې والی صاحب تاسې د هغو پوښتنو ته ځواب وایست کړي دې ډاګ په ارتباط ډاکټر صاحب وکیل تاسې توضیح ورکړي. آیا واقعا همداسې ده لکه څنګه چې اوریدونکي وویل؟ دویل چې یو دیو ډاګ یادونه وکړه چې وایي هغه په کوچانو باندې خرڅېږي. مخکې تر دې چې وایي هغه توضیح شي.
دغه مننه د کوچانو د توزیع لپاره په تیر حکومت کې د ولسمشر کمیټې کې په وخت کې کله چې د مامانو د بریښو ډرامه شروع وه او ولسمشر مجبور و چې کوچانو ته د اکل یو تقسیم ورکړي. په لوګر کې شپږ نقطې مشخصي وې د فرمان په اساس د حکم په اساس. البته فرمان نه او په هغه کې مختلف نقطې وې د برکې بارت خاکي او د خلای وزیر و دست خوشی و افسکان و اسنپور و محمد آغا که یو دوداغ و لکه و سلطانی داگون دو دکر و بایر تاگه تاریخ خاص دنگر تاریخ مری اگر لکه که سلطانی تاریخ لری و شخصی تاریخ لری مشخص سلطانی مخاطب لکه کری تروس پوری چپ خوخیل و نسواله نچنین علتا دی کرزی سر پا وقتی تدوی سر نولان دی پتور و والیان پا دورو که دو دوه کورونو لپاره موږ هلته یو پروګرام نیولی ده او نقشه جوړه کړې. موږ ټول لوګر کې دا پروژه په ټپه ولاړه ده. دا د سیاسي زموږ له دې نقطې نه غلطه استفاده کوي. زموږ دیشین او کوچان وروڼه سره خدای نه کړه ټکر کې کوچان او دیشین په لوګر کې دوه سکه وروڼه دي. چې د دې سټي د دوه مخونو حیثیت لري چې یو مرور دی او بل نه دی لوګر کې ژوندۍ غیر ممکنه ده او بل په ټول افغانستان کې د تر اوسه پورې کوچانو ته په مشخص ډول باندې سړي دي خاطی دا خبره کوي او که اشنافور کوي او که د التمور کوي دا د درسته ده په دې ارتباط باندې تر اوسه پورې حالات او د حکومت اجراءات او د کوچانو سره او د بیشونو سره تفاهم په ابهام کې ده تر اوسه پورې دا په کلي ډول باندې هغه حالت کې موږ نه یو چې حکومت دکسي پته مګر واخلي پړه راواخلي کوچانو ته برخه ودیل کې او د شلو ته مرګل کې تر اوسه دې مرحله ته کتل نه رسیدلې او دا خبره زه کامل نه راوړم.
ډیر مننه. سلامات اوسې والي صاحب. څو پوښتنې دي کلن لند جواب ورکې صرف دوه دقیقې وخت لرو.
اخ اول خو ډیره لویه اشتباه چې زمونږ مبصرین او پښتونکي او تحلیلګران کوي هغه هر مولا او هر دینی زده کوونکي ته طالب وایي. ټول ولس طالبان نه دي او دا ټول ولس د طالبانو سره ده. ولس د طالبانو چې کوم وسله وال دي جنګیږي له هغوی نه پوزې ته راغلی. تاسې باور وکړئ چې 50% خلق هم له طالبانو سره نه دي. دغه یو اشتباه به تصحیح شي. هغه دوستان چې وایي چې په ټول کلي کې داسې په هر مسجد کې طالب و ملا شته مده دا معنی نه لري چې هغه د نظام مخالف دی. څوک چې د نظام سره نه وي دا حتمي نه ده چې هغه د نظام مخالف وي. دا په امریکا کې په نور نړۍ کې هم ځینې خلک وي چې نظام سره وي یا نظام سره نه وي خپل آزاد کار کوي خپل شخصي کارونه کوي. نو دغه یو باید تصحیح وشي. نو په دې خاطر ما وویل چې طالبان هیڅ چیرته نه دفتر لري نه دایمي قرارګاه لري نه کومه لوحه لري نه دفتر لري نه داسې تشکیل لري چې هغه واضح څرګند وي چې مکتبونه تمویل ورکړي. خدمات د دولت هغه تعریف دا ده چې هغه خدمات وړاندې کوي په هر ساحه کې. اما طالب پرته له وژلو قتل نامنۍ تیاري نه بل پیغام نه ورکړي. لهذا دوی هلته او دلته د خرف او ترپ حضور لري اما هیڅ چیرته کنټرول نه لري. کوم پورې چې په زموږ پورې موجوده په لوګر کې یو اساسي ستونزه زموږ د ټولو خدماتو پر وړاندې که خارجي خدمات وړاندې کوو او که کلیوالي خدمات وړاندې کوو هلته یو موضوع د زموږ د غصب ده چې متاسفانه هم له اوسنیو فرمانونو هم له پخوانیو فرمانونو نه چې بیخي قدیم الایام فرمانونه دي له دغو نه هم کله ناکله ناوړه ګټه پورته کیږي چې دا د زمکو غصب دا واقعاً یو ستونزه ده. امنیتي ځواکونو ته ډېر اکید هدایت شوی دی چې هر چې ته غصب روان وي په هر نوم باندې وي د هغې باید مخه ونیول شي او په دې اړه باندې موږ بشپړ امادګي لرو. او ولس تر دې نه زه اوس بیا وایم چې هر څوک په هر ځای کې کور جوړوي یا کوم ځای جوړوي هغه باید د ولایت د مقام نه او د عدلیې د ریاست او د محکمې نه هغه دلته رسما اجازه وغواړي چې اسناد وکتل شي ځکه چې داسې نه وي چې په همدې بهانه باندې دولتي دښتې او داغونه غصب کړي. او تر کومه پورې چې هغه یو دوست محمد هغې نه وروڼه موږ چې کوم پروژې سرکونه هر څه لرو هغه چې په پلان کې ول یا تر پلان لاندې دي هیڅ یو هم نه ده کینسل شوی او نه هغه بېرته مسترد شوی دی بلکې له هغه نه زیات چې کوم په پلان کې ول له هغه نه زیات.
بله صاحب.
ول شو دی وازی مونږ اخیری خبر ستر کوم چې تیر دل شمال ازادي راډیو سره خبري کولې په لږه وخت تر اوسه پورې مونږ تقریبا د 200 اساسي پروژو دی بنسټ دبر کې خودل او لومړی د کار ڈی ایس دی د کرنی او بولګول او ماتاری وزارت بهترین پروژه چې په دې 310 ملیون افغانۍ په دې باندې ورته تخصیص شوی دی. اچھا
ډیره زیاته مننه. کور ودان سلامت اوسئ. ډیره زیاته مننه د لوګر والی شاخلې حلیم فدایی او د ولایت شورا غړی ډاکټر ولی وکیل چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. له تاسو اوریدونکو هم منندوی یو.
سبکم دې توري زلفې پیارا جلې شلې سبکم دې